ازادي رادیو یو ساعته خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې مو په ننګرهار کې پر داعش له درنې بمباري خبرو او د افغانستان د کرهنې وزارت ژمنه کوي چې په لنډ راتلونکي کې به افغانان د خوراکي موادو له درکه په کور بسیا شي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، په دې خبري مجله کې مو له خبرونو خبرو بهرني خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي. نوري صاحب، تازه خبرونه څه دي؟
په بهرنیو خبرونو کې مهم خبر د امریکا د جمهوري ریاست او د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند او د غراز ډیموکرات ګوند د لومړنیو انتخاباتو موضوع ده چې په ایووا کې ترسره شوې دي. په دغو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کې دننه چې وشول تید کروس ګټلی دا انتخابات، او په ډیموکرات ګوند کې هم هیلري کلینتن یو څه له سناتور څخه مخکې ده، له سناتور البته ساندرز څخه. او د جرمني صدر اعظم بیا هم د اوکراین له ولسمشر سره په خبرو کې ویلي دي چې لویدیز باید خپل بندیزونه په روسیه باندې جاری وساتي.
مننه. د امریکا د انتخاباتو په اړه په روانه خبرونه کې په تفصیل تاسو اوریدل شئ. خو اوس په کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه خبر.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې سفیر په افغانستان کې پښته اداري فساد اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان ملي امنیت سیاست په کابل ښار کې د یو کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. او په پکتیکا ولایت کې په یوه هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفان ووژل شول. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر په دولتي ادارو کې موجوده اداري فساد د اندېښنې وړ او د نړیوالې ټولنې مرستو ته یو ګواښ بولي. د اروپای ټولنې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د فرانس مایک میلبن په حواله راغلي چې ویلي دي د فساد لوړه کچه د افغانستان ملت ته د نړیوالې ټولنې مرستې ګواښي، او موږ له حکومت غواړو چې له فساد سره مبارزه وکړي. سفیر میلبن له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د فساد په لمنځه وړلو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د اروپای ټولنې په اعلامیه کې راغلی اروپای ټولنه باید ژر په افغانستان کې د فساد پر ضد یو کمپاین پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان تازه راپور وایي چې افغانستان یو ور بیا د نړۍ د فاسدو حکومتونو په لیست کې دریم ځای خپل کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له افغان پناه غوښتونکو خپل هیواد ته باید په خپل خوښه راستانه شي، نه په اجباري ډول. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت نن په یو خبري غونډه کې ویل د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د جرمني د کورنۍ چارو وزیر سره په لیدنه کې په دې ټکی ټینګار وکړ.
در داخل افغانستان زمینه قسم
افغانستان کې داسې زمینه برابر سي چې افغانان په خپل خوښه هیواد درستنیدو تصمیم ونیسي، یعنی په اجباري توګه دا کار ونیسي. په دې ټکي افغان حکومت او جرمني دواړو د نظر توافق درلود.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جرمني د کورنۍ چارو وزیر توماس دی مایزر له خپل افغان سیال نورالحق لومی سره په کتنه کې ویلي و چې هیواد ټول افغان کډوال نشي منلای، او یو شمیر به له خپل هیواد وباسي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر هم درنګ ویلی چې ډیر افغانان جرمني ته ورغلي او امنیتي ستونزې هم نه لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې د انتحاري حمله کوونکو د طرح کوونکو یو ډله نیولې ده. د دې ریاست لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوي کسان حقاني شبکې پورې اړوندي، او تیره شپه د نهمې حوزې اړوند د هوتخیلو په سیمه کې نیول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې نیول شوي کسانو په دې وروستیو کې د هوا شناسي پر سړک او حامد کرزي هوایي دروازې ته نږدې انتحاري حملې پلان کړې وې. او د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل سوي. د پکتیکا د والي ویان نبی الله پرخیل نن ازادي راډیو ته وویل په وژل سوي کې بهرنیان هم شامل دي چې د ګومل ولسوالۍ اړوند د سواک په سیمه کې ورباندې حمله شوې ده.
ګومل ولسوالۍ په سواک سیمه کې په هوایي برید کې 12 تنه وسلوال مخالفین وژل دي، او یو فکر چې چاودیدونکو ټکو ته خبر وو هغه هم تخریب شوی ده.
تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د د امریکا په ایووا ایالت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوري غوښتونکو کې ګوند کې د نننه انتخابات تید اکروز وګټل. په دغو انتخاباتو کې چې پرون وشول، محافظه کار کروز چې د خپل ګوند مشران کرکتر لري مخکینی مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ ته ماتې ورکړه. په ډیموکرات ګوند کې د نننه بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن او سناتور برني ساندرز څنګ په څنګ روان دي، خو کلینټن په ډیر لږ توپیر ترې مخکې شوې ده. کلینټن په سلو کې 9.9 او ساندرز په سلو کې 9.6 رایې ګټلې دي. ساندرز د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته کلینټن ته مبارکي ورکړه. له دغه فرصت څخه په استفادې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلري کلینټن ته په خپله او هم د ښه کمپاین د تنظیمولو په خاطر مبارکي ورکوم. جمهوری غوښتونکو کروز د 8.5% رایو په ګټلو سره ترامپ چې په سلو کې 40 رایې ګټلې مخکې شوی دی. کروز په ایوا ایالت کې سخت کمپاین دی پیل او د ایالت له بانفوزه محافظه کارانو او مسیحي مشرانو سره د لیدنو کتنو په مټ دا بریا ترلاسه کړه. دا د سوداګر ترامپ لپاره چې په جمهوری غوښتونکو ګوند کې له 2 میاشتو راهیسې مخکښ نوماند او د ښځو او اقلیتونو په اړه به لانجمنې ویناوې کولې و لویه ماته وه. ترامپ په ایوا کې خپله ماته ومنله او ویل دی خوشحاله دی چې دوهم مقام یې ګټلی دی. په ایووا کې دغه انتخابات د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو دی چې په پای کې د انتخاباتو لپاره د هر ګوند کاندید غوره کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره انتخابات د روان 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې ترسره کیږي. یو امریکایي قاضي د حکومت د هغې اقدام په وړاندې دعوه کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړوونکي ایراني لګول شوي تورونه فسخه کړي. د نیویارک د یوې محکمې قاضي کیوین کسل تېره اونۍ په یوه حکم کې ګواښ وکړ چې که څارنوالان په دې اقدام کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ ګټه توجیه نشي کړلی، پر علیرضا ګودرزي د لګېدلو تورونو د فسخه کېدو په وړاندې د حکومت پرېکړه به رد کړي. کسل یوازنی قاضي دی چې د بندیانو د تبادلې د هغه تړون پر اصولو یې شک څرګند کړی دی چې په تهران او واشنګټن کې د جوګپور ډیپلوماتانو لخوا خپره وشوه. په پام کې چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون نن د 2018 میلادي کال لپاره د خپل بودیجې په اټکلي طرح کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همدارز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. د نوي مالي کال لپاره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي، د امریکا دفاع وزارت جمن د 503 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې په دې طرح کې د بیړنیو حالاتو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره 950 میلیارد ډالر هم شامل دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې پر روسیې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو د ملاتړ په خاطر لګول شوي بندیزونه جاري وساتي. مرکل د دوشنبې په ورځ وویل پر روسیې لګول شوي بندیزونه باید تر هغو دوام وکړي چې دا هیواد د منسک موافقه په بشپړ ډول تطبیق کړي. دغه موافقه د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره پر اوربند او د سولې پر یو پلان تاکید کوي. مرکل دغه څرګندونې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنک سره په یو ګډ خبرې کنفرانس کې وکړې. پروشنک هم له لویدیځ پر روسیې د بندیزونو د جاري ساتلو غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر وویل روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین ختیځ ته د سرتیرو او وسلو په استولو سره د سولې ماتیدونکې موافقه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او سم سبون کاکل ته غوښ شي چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل اوروي.
د هم د افغانستان د یوشمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په بامیان کې باسمان چین وي د تودوخې لوړ درجه 9.2°C، بدخشان اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 4.1°C، ګردیز اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 9.8°C، کابل اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 9.3°C، هرات اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 14.0°C، کندهار اسمان اوریځ د تودوخې لوړ درجه 14.2°C، مزار شریف اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 12.2°C، او په جلال آباد کې به هم اسمان چین وي د تودوخې لوړ درجه 13.3°C.
دا ساتي رادیو یو ساته خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام باور چې په ننګرهار کې پر داعش درنه بمباري شوه.
نه وی هوایي بریدونو کې څه وی داعش وسلوان وزم شوی دي چې په دې ډول کې څنګه څنګه د رادیو کارکونکو او درې نورې د انټرنیټي رزګه کارکونکو دا هم وزم شوی دي.
د افغانستان د کرنې وزیر وایي
دا اولنۍ ځل دی چې وزارت زراعت د للمي زمکو لپاره ستراتیژي جوړ کړې ده.
وړاندې مو د دې ستراتیژي له جزئیاتو خبر وو چې پیسې ورته له کومه کیږي او په کومو ولایتونو کې تطبیق شي. د افغانستان بانک وړي چې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د چلند مخه ونیسي.
د دې لپاره یو پروګرام لرو چې د خپل ملک د افغانانو یا د خپل کنفینې کې
په ولسی جرګه کې د بغلان یو استازي په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو غوښتنه کوي.
صرف عملیات د اوجه ده ساحات دند غوری مد نظر گرفته شده.
په دې خبري مجله کې تازه سپورتي خبرونه لرو او ستاسو اسمسونه لولو لازدي رادیو سره اوسه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت یادایش پر مرکزونو په هوایي عملیاتو کې د دې ډلې د تبلیغاتو مرکز ویجاړ کړی دی. د داعش راډیو د خلافت شخ په نوم په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته له نږدې سیمو خپرونې کولې. په عین حال کې د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د داعش زیات شمیر وسلوال هم تیره شپه په دې پوځي هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ګډو ځواکونو ویان مایک لاوهورن نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ځواکونه یې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش پر پټو ځایونو په هوایي عملیاتو کې د دې ډلې د راډیوي خپرونو مرکز ویجاړ کړی دی. د داعش راډیو د خلافت شخ په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته نږدې له ځینې سیمو خپرونې کولې. د ناتو او امریکایي قواو ویاندویانو ویلي چې په چین کې د هوایي حمله د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شوې دي. خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. خو د ننګرهار د والي له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې ډلې د انټرنیټي خبرونو مرکز ویجاړ شوی او د داعش لښتر جنه وشت وسوال وشل شوی دي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې په اچین ولسوالۍ کې تیر شپه په هوایي عملیاتو کې د داعش انټرنیټي دسکا په بشپړ ډول تخریب شوی ده. د شاغلی خوګیانی په وینا تیر شپه د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور هوایي حمله شوی دي.
په دغه هوایي برید کې نه وشت هوایي بریدونو کې داعش وسلوال وزن شوی دي. چې په دې ډول کې پنځه تنه د رادیو کارکونکي او درې نورې د انټرنیټي رزګا کارکونکي زه هم وشل شوی دي.
خو ګرنی څرګند کړ چې د اچین ولسوالۍ په مامندو دره کې د داعش پر وسلوالو د هوایي حمله پرون شپه د اوو او اتو بجو ترمنځ وخت کې شوې دي. په د دوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دوی د خپل معلوماتو پر اساس ویل شوی چې د تیر شپې په عملیاتو کې د داعش د رادیو پر کارکونکو علاوه د دې ډلې یو شمېر مهم وسلوال وشل شوی دي. داعش په افغانستان کې تیر کال په فعالیت پیل کړی او تر ډیره حده د پاکستان سره پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې د دې ډلې وسلوال دی راغلي. د داعش رادیو له 2015 میلادي کال راهیسې په غیر قانوني ډول په ننګرهار کې د دې ډلې پیغامونه خپرول، په جلال آباد کې خبريالانو ته غواښونه کول او ځوانانو ته تبلیغ کاوه چې خپل لیکو ته ورجسپ کړي. افغان چارواکي داسې ګڼي چې د داعش رادیو له ګرځنده مرکزونو خپرونې کولې چې تر ډیره وخته یې د موقعیت معلومول ګران وو.
په راپور کې مو واورېدل چې د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په نتیجه کې په ننګرهار کې د داعش راډیو له منځه تللې ده او د داعش وسلوالو ته د ننګرهار د چارواکو په وینا په دغه بمبارۍ کې چې تیره شپه وشوه درانه تلفات هم اوښتي دي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د داعش د راډیو او د داعش د فعالیتونو په اړه چې په ننګرهار او یو شمېر نورو سیمو کې لري ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمېرې دي 0999203500. دا شمیره بیرته تکراروم 0-9-9-2-3-5-4-5 او بل شمیره دا 0-9-8-2-5-5. دا شمیره بیا تکراروم 0-9-8-2-5-5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ماشام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د کرهنې او اوبو لګولو د وزیر څرګندونې لرو چې د کرهنې په برخه کې د یونیبې پلان په اړه باندې له ازادي رادیو سره شخېدل دي. خو اوس په ورشو یو اوریدونکی په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې
سلام علیکم.
مننه سلامت. ستاسو نظر مننه. د ازادي راډیو په راپور کې هم د مسلې ته په سارنې خبرونه کې اشاره شوې و چې یو ځل په خو هم د داعش خبرونه په ننګرهار کې بندي شوې او بیا وروسته بیرته فعال شوې بي. خو تر اوسه پورې دا څرګند نه ده چې هغه بیرته خپل راډیو ترمیم کړي ده، لبلې راډیو خبرونه پیل کړي وي او که څنګه یو بل اوریدونکو هم په لاین کې شته. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستاسو نظر مهرباني. ستاسو آواز راځي مهرباني وکړئ ستاسو نظر څه ده د داعش په اړه باندې چې په افغانستان کې فعالیت کوي
دا داعش شاري چې کومه اعلان کیږي چې مقصد ما ته تللی و خبره یې کینی دا
تاسو څه معلومات لرئ چې لمن ځتللی ده او تاسو باور لرئ
مقصد ما مقصد دا چې ما ته تللی نو مې خوشاله کوم مقصد دا د وطن رنکار دی وطن ته مقصد ځان اړه یې روان نسل او فکر باندې دې حالات تصویر کړی دی د ما ته تللی موږ درم خوشاله یو
مننه ساسو نظر مهم واخیست یو بل اوریدون که هم پلان کې راسته شته بله بله او بخشی تاسو بل چه سره فکر کوم خبری کوي ازادي رادیو ده د ازادي رادیو یو ساته خبری مجله مهرباني وکئ ساسو نظر دا ټلیفون قد شو ازادي رادیو په منځنۍ صفه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي داسې هڅې پیل کړې دي چې تر راتلونکو څلورو کلونو افغانستان د غلې لاړ خطر ډېره پر ځان بسیا شي د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د منظم ستراتیژي له مخې به تر راتلونکو څلورو کلونو نږدې څلور میلیونه هکتاره للمه ځمکه آباده کړي په ورته وخت کې په کابل کې د استرالیا سفیر د کرنې وزارت د دغې ستراتیژۍ د پلي کېدو لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس پور راپور کړی
کڅه هم په افغانستان کې د وچې للمیزمه کې کراندا ځنه د معلومه خو د کرنې او بولګولو وزارت د لومړنیو ارزونو پر اساس افغانستان شاوخوا 4 میلیونه هکتار للمیزمه کلري خو په منظمه توګه تریګټه نه اخیستل کیږي د کرنې او بولګولو وزیر اسدالله زمیر په کابل کې خبري ناسي ته ویل چې للمیزمه کوې د استفادې په هدف څلور کلن استراتیژي برابره کړي چې پر پلي کېدو به تر ډیره په افغانستان کې د غلو د کمښت سونه حل شي خاخلی زمیر د سه شنبه پورز د خبری ناس په څنډه کې ازادي رادیو ته ویل چې د څلور کلن استراتیژي د پلي کېدو پیل به له هغه شپږ ولایتونو وشي چې د افغانستان نوی سلنه للمیزمه کې پکې موجود دي
دا اولنۍ ځل دی چې وزارت زراعت همکاران سره چې د قسمت کې استرالیا حکومت دی د للمیز د مکلو لپاره د استفادې د غوې د استفادې لپاره موږ استراتیژي جوړ کړې ده زمون تلاش دا دی چې راتلونکو څلور کال کې د غنمو له قسمت کې خپل باید خودکفایي ته نږدې شو نو دا استراتیژي د غوې تطبیق لپاره ډیر مهمه ده
افغانستان دا مهال هر کال شپږ میلیونه ټن غنمو ته اړتیا لري چې 1.15 میلیونه یې له ګاونډو هیوادونو واردېږي د کرنې او بولګولو وزیر اسدالله زمیر وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې له للمیزمکو د منظم استفادې په هدف دا ډول ستراتیژي جوړیږي خو سپارښتنه یې دا ده چې نړیوال ډونران او مرسته کوونکي هیوادونه باید په مالی برخه کې ورسره مرسته وکړي په ورته وخت کې په کابل کې د استرالیا سفیر اندرسن له للمیزمکو منظمه ګټه اخیستنه نه یوازې د افغانستان د زراعت د ودې لپاره مهم بولی بلکې وایي چې دغه ستراتیژي په پلي کېدو به د افغان حکومت په وایدو کې هم د پام وړ مثبت بدلون راشي سفیر د کرنې او بولګولو وزارت سره هغه هوکړه هم لاسلیک کړه چې لمخې به استرالیا تر راتلونکو څلورو کلونو له للمیزمکو د ګټې اخیستنې په برخه کې له افغان حکومت سره 25 میلیونه ډالر مرسته وکړي
من د 2014 کال نه تر 2013 کلونو پورې 25 میلیونه ډالر مرسته تجمن یو دغه پیسې به په افغانستان کې د زراعت د ودې او د اوسیدونکو وګړو د ژوند د ښه کولو په برخه کې ولګول شي
لو وچو یا للمیزمکو د ګټې اخیستنې د ستراتیژي لومړی پیل بعد کابل هرات کندوز او هلمند له ولایتونو وی چې د چارواکو د معلوماتو لمخې د افغانستان ډیره للمیزمکه په همدغه ولایتونو کې موجوده ده او وروسته به د پلي کېدو چارې نور ولایتونو ته هم وغځول شي د کرنې او بولګولو وزارت په داسې حال کې له للمیزمکو د منظم استفادې خبره کوي چې د محل د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره د وارداتي غنمو پیر او پلور کوي او موده وړاندې قزاقستان له کابل سره د شوی هوکړې لمخې هر کال افغانستان ته د 600,000 ټن غنمو د مرستې اعلان کړی وو
په راپور کې مو د افغانستان د کرنې او بولګولو د وزیر اسدالله زمیر په وینا واوریدل چې ژمنه کوي تر کلونکو څلورو کلونو پورې به افغانستان داسې یو ستراتیژي تطبیق کړي چې د غلې لاړخه به تر ډیره پر ځان بسیا شي بیا هم یو اقتصادي مسله راخلو د افغانستان بانک مسولان وایي چې په سرحدي ولایتونو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف په یو نوې طرحې کار پیل کړی دی د افغانستان بانک دوهم رسچل محمد عیسی تراب وایي چې په دغه طرحه کې خلکو ته تشویقي جنبې په نظر کې نیول شوې دي ښاغلی تراب وای له دغې لارې دوی غواړي خلکو ته ووایي چې له افغانیو څخه ګټه اخیستل څومره د افغانستان اقتصاد پیاوړی کوي. نجیب زمان د موضوع په اړه د افغانستان بانک له دوهم مرستیال ښاغلی تراب سره مرکه کړې او په سر کې د دې طرحې د جوړېدو د اړتیا پوښتنه ترې کړې.
څو کاله چې یعنی شل کاله یا زیات کم په دې ملک کې بدبختانه چې دغه اعتبار د افغانیو ډېر کم شوی نو موږ د هماغه وخت نه اطرافو کې یا په ولایاتو کې خاصه په سرحدي مناطقو کې چې هغه لکه د ایران ډډه تر خواته وو د خواته بله شخصي ساحه چې دغه د پاکستان ډډې خواته زیاتره خلکو د هغه مملکتو د کرنسۍ نه استفاده کېدله. نو موږ عاجل داسې وکړو چې څه مصاحبې او تشویقي حالات په نظر کې ونیو بعضې بلبورډونه او بعضې مصاحبې دا شیان مو شروع کړو او بالاخره د دې په څنګ کې مې یو دان شروع کړو که څنګه خلک دغه افغانۍ نه اخلي نه استعمالوي نو دېرشمه ماده د قانون د افغانستان بانک وایي چې دا کار باید په افغانیو باندې وشي. اوس په دې اخرو کې دا و چې دا د تبلیغ ساحه ډېره وسیع شي نو موږ ټولو تلویزیونونو ته خاکې ولې نو جوړې کړلې او په ټولو تلویزیونونو کې د دې لپاره یو پروګرام لرو چې د خپل ملک د افغانۍ نه یا د خپل کرنسۍ نه استفاده وشي نو دا څه ګټې لري.
تراب صاحب دغه طرحه به څومره ګټورې چې افغانۍ د هیواد په سرحدي ولایتونو کې هلته چې ډېری بهرني اثار په ځانګړې توګه کالداري او تومن کاریږي دا به څومره ګټورې او څومره به افغانۍ په دغه ولایتونو کې باب کې
اوس موږ ډېر کوشش کوو چې تبلیغ نه ډېر زیات کار واخلو خلک تشویق کړو دوته اقتصادي لارې کړنلارې د افغانیو د تشویق لپاره دا ورته موږ اوس په دې نوې طرحه کې اوس په کار کې کوو چاپېر یو چې دا موږ د علماو سره د نور وزارتونو سره د مکاتبو سره د دې سره هم وغږیږو او دې سره د خپل نظریات شریک کړو چې دا طرحه تبر خلکو ته ووایو یو خانه د قانون رعایت بل خانه دا دی چې د دې افغانۍ د استعمال ګټې خپل دغه تبلیغات ډېر سري کوو په دې طرحه باندې کار روان دی چې ډېر زر به ان شاء الله تعالی هغه د مقام ریاست دولت او وزیران عالي شورا ته به وړاندې شي. په دې طرحه باندې اوس موږ کار کوو چې دا جنبه تشویقي ډېره زیاته وي.
دغه څه ډول طرحه ده چې کار پر روان دی کومې کومې برخې پکې شاملې دي؟
زیاتره برخې نور هم د تبلیغاتو لپاره ډېر زیات وخت ورکړ شوی دی او په ولایاتو کې موږ زیاتره د بلبلونو کې دادم سیاست تر څو کول خلک خپل کاري مسؤلیتونو ته متوجه کړو او د بل خوانه د دې اقتصادي اضرار چې دي د افغانۍ نه استفاده نه کوي د ملک ته مثلا په اقتصادي هڅو سره به رسیږي او که د افغانۍ نه استفاده کوي ورکړه ورکړه کوي چې دې ته څه ګټې دي. دغه غواړو چې خلکو ته ډېر زیات روښانه کړو.
د افغانستان بانک دوهم رسل محمد عیسی ترابو د ویل چې هڅه پیل کړی دی بانک چې په افغانستان کې په تیر بیا په سرحدي ولایتونو کې خلک تشویق کړي څو بهرني اثار استعمال نکړي ځکه چې د په وینا د افغانستان اقتصاد ته خورا ضرر لري او دوی غواړي چې په دې طریقې باندې چې مختلف لارې چارې په نظر کې نیولې دي خلک وهڅوي او وپوهوي چې د افغانیو راکړه ورکړه څومره د افغانستان د اقتصاد په ګټه ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د امریکایي سناتور باب کراکر چې د سناد کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی څرګندونې لرو چې د افغانستان د وضعیت په اړه شخېدلې خو په یوې خبرتیا پسې د بغلان جګړې ته مخه کوو.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000223 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینځه.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي وایي دولت تر اوسه یوازې خپل پوځي عملیات پر ډنډ غوري متمرکز کړي او نورو سیمو ته نه دي غځولي. دغه استازي د بغلان امنیتي حالت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې دولت باید لا نور تدابیر ورته ونیسي. خو دفاع وزارت بیا وایي چې هم په ډنډ غوري او هم په ډنډ شهاب الدین کې دا مهال د افغان ځواکونو محاربوي فعالیتونه دوام لري. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
که د بغلان امنیتي حالات کنټرول نسی نو د راتلونکو پسرلی د دولت او خلکو لپاره په یو سرخوږی بدل سي. په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمیر استازي د همدې مطلب څرګندولو سروي چې د محل وسلوال د جندغوري او دند شهاب الدین نصربيره د دغه ولایت په بغلان مرکزی بورکی د کیلګي په زینو سیمو او تالو برفکی تحرکات لري. د ولسی جرګه استازي محمد عظیم محسنی د سه‌شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې اوس یوازې پوځي عملیات په جندغوري کې دي او لا نور سیمو ته نه دي غزول سوي.
صرف عملیات د اوجه ده ساحات
هلته عملیات یوازې په ډنډ غوري کې کیږي او ډنډ شهابالدین چې د کندوز او بغلان ترمنځ لاره کې پرته سیمه ده هلته تر اوسه دوی اقدام نه دی کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې کله هم دوی اقدام کوي نو ملکیانو ته باید پام وکړي څو زیان ور ونه رسیږي.
نوموړی وایي مخکې تر دې چې په ډنډ غولي سیمه کې پوځي عملیات پیل سي وسلوالو طالبانو له دغې سیمې څخه د بغلان نورو برخو ته تحرکات کول. ډنډ شهابالدین هم د پلخمري او کندوز ترمنځ لوی لارې ته نږدې سیمه ده چې پکښې د جګړو له امله کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا پایې نړول سوي او ویل کېږي چې لا هم پکښې د دولت لخوا عملیات نه دي پیل سوي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو اونۍ مخکې په بغلان کې د تصفیوي عملیاتو امر وکړ او اوس د لوی درستیز د مرستیال جنرال مراد علي مراد په مشرۍ هلته پوځي عملیات دوام لري. په دغه سیمه کې څلور میاشتې مخکې د دولت او سیمه ییزو خلکو ترمنځ د جګړو د بندېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک سو چې دې کار یو شمېر عکس العملونه هم راوپارول. خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش بیا دا خبره نه مني، وایي چې افغان ځواکونو هم په ډنډ غوري او هم ډنډ شهابالدین کې عملیات پیل کړي دي.
در اکثر نقاط که قبلا دشمن تخریب کاری میکرد وزارت دفاع
په اکثر سیمه کې چې دښمن تخریبي عمل کول د ملي اردو ځواکونه هلته حاکمیت لري اوس لپاره ستونزه په ډنډ غوري او ډنډ شهابالدین کې ده چې دواړو کې محاربوي فعالیتونه دوام لري.
خلک انتقاد کوي چې افغان ځواکونه تر عملیات وروسته د نیول سوو سیمو د ساتلو کوشش نه کوي او همدا موضوع په ناامنو سیمو کې د امنیت د نه ټینګېدو یو ستر لامل بولي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي که چیرې افغان دولت په تصفیه سوو سیمو کې ځواکونه ځای پر ځای نه کړي نو دا ډول عملیات به بې ګټې وي.
امریکایي سناتور باب کراکر چې د سنا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی د افغانستان د وضعیت د سوریې د سولې د پروسی له ایران سره د اټومي موافقه او د داعش پر ضد روانې مبارزې په اړه څرګندونه کړې دي. د تینسی ایالت دغه سناتور دا څرګندونه له امریکا شاخ آشنا رادیو سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي په لیبیا او افغانستان کې باید د داعش د حضور د پراخوالي مخه ونیول شي. دا څرګندونه سره اور
Islamic State has had some battlefield setbacks but seems to be spreading its tentacles from Libya to Afghanistan.
The Islami Dawlat dali da jang po jabo ki zani nakami lidili. Magar payni waqt ki khpali mangoli dali biana Afghanistan ta ghazawli di. تاسو په دې اړه د امریکا کو خونه داسې توضیح کړل لکه چې یو د بودیجی مسله وی او بل ورځ خبرګون نه وخت سرګندوي. آیا اوس هم هغه سي حال ده؟
I was just in Qatar where the aerial operations are being coordinated and by the way was most impressed with
زه څو ورځې مخکې په قطر کې وم. همیل دل چې هوایي عملیات په سمه توګه هم ژغیږي او زموږ د کمانډانو نه کارکړدګۍ نه ډیر راضی یم. ورسته کله چې افغانستان ته ولاړم په دې ډاډه شوم چې زموږ پوز د القاعده پر ضد عملیات کولای شي خو د اسلامي دولت پر ضد اقدام نسی کولی. دا د ملنډو ور خبر ده. زموږ میکانیزمونه اوس بدل سوي دي. اوس خوشبختانه کارټر په وزه کې بدلون راوستي دي. د اسلامي دولت یا داعش پر ضد څنګه اقدام نسی کېدلی په موږ یو څه ناوخته سوي دي او ګمان نه کوم چې پر دې ارتباط به لما سره څوک مخالفت وکړي. د داعش رامنځته کېدل ډېر عوامل لري. که موږ د تاریخ پاڼو ته مراجعه کړو معلومه به سي چې کوم خلاجی په 2011 میلادي کال کې په عراق کې رامنځته سو دا د داعش تر پیدا کېدو یو عامل وو او په 2011 میلادي کال کې موږ هلته د ځینو اقداماتو نه ډډه وکړه چې دا د یوې غټې ناکامۍ سبب سو ځکه چې خلای را پیدا کړه. هله می دا چې کومې خبرې چې ما د خارجه وزیر جان کری سره وکړې دا خبره مې ورته وکړه چې زموږ د موجوده اقداماتو مقصد باید صرف دا نه وي چې هلته داعش کنټرول کړل سي بلکه پرې نشدو چې د لیبیا نه تر افغانستان او نورو ملکونو پورې د غړل خپل نفوس پراخ کړي او موږ باید خپل عملیات نور پراخ کړو.
امریکایي سناتور باب کراکر و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نصر محمد حنیفی له جلال آباد پراستولې سمس کې لیکلي دي زله بهرنۍ او ځواکونو ډیره مننه کوم چې د خلافت له رادیو څخه اخلاص کړو. خالد سمیم له غزنی پراستولې سمس کې لیکلي دي زموږ مشان تر کومه دا باور لري چې پاکستان دی زموږ دروان هیواد په شو ورځ باندې خوشاله وي د د په وینا دا د لستوني مار دی. محمد اسلم ارمان له خوست لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان همغږی شي. ضیاءالدین ضیا له بدخشانه پر استول اسمس کې لیکلي دي د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې د سولې په خبرو کې باید د طالبانو دواړه ډلې د حقانی شبکې شبکه او اسلامي حزب ګډون وکړي. احمدی له زابل لیکي ولسمشر باید د زابل امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. حافظ محمد سرور مختلص له هلمند لیکي له جرمني باید ټول افغانان په خپل خوښه راستانه شي ځکه چې د ده په وینا د بل کټ تر نیمو شپو وي. دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
افغان او امریکایي چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه راډیو له منځه وړل شوې او په لسګونو سخت دریځې وژل شوې دي. د پکتیکا سیمې چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د دولت ولس وسلوال مخالفین وژل شوي. په دې پیښه کې چې د ګومل ولسوالۍ په سواک سیمه کې شوې د سیمې چارواکو په وینا په وژل شوو کې بهرنیان هم شامل دي. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي وکسیز ډلې نیولې چې غوښتل په کابل ښار کې د انتحاري حملې پلان کړی دی. ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پڼه کې نیول شوي کسان پر حقانی شبکې پورې تړلې کسان بلل شوي دي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د فساد پر ضد یو کمپاین پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر په یو خبره کړې خبر پڼه کې کړې او په دولتي ادارو کې موجوده اداري فساد د اندېښنې وړ او د نړیوال ټولنې د مرستو لپاره یو ګواښ بللی دی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د جرمني د کورنیو چارو وزیر د هغو څرګندونو په عکس العمل کې چې ویلي د هیواد ټولو افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه نشي ورکولی یو ځل بیا پر خپلې پخوانۍ خبرې تاکید وکړ او ویل چې افغانان باید په خپله خوښه بیرته هیواد ته راستانه شي نه په زور. د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ځواکونو او د دې هیواد د ملي هوایي شرکت د کارکوونکو ترمنځ په اخو ډب کې دوه مظاهره کوونکي په ډزو وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پی آی ای شرکت کارکوونکو د خصوصي کولو د پلان په وړاندې مظاهره کړې وه. د امریکا په آیوا ایالت کې د ولسمشری انتخاباتو لپاره په جمهوری غوښتونکو ګوند کې د نننه انتخابات ته کروز وګټل او په ډیموکرات ګوند کې هم هیلری کلینټن په ډیر لږ توپیر له سناتور برنی ساندرز څخه مخکې شوې ده. په پام کې چې د امریکا دفاع وزارت او پینټاګون نن د 2018 میلادي کال لپاره د خپل بودیجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همدارز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې پر روسي د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو د ملاتړ په خاطر لګول شوي بندیزونه جاري وساتي. او اوس هم پام وکړئ سباون کاکل ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام کړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د انجنونو د بایسکل چلونی ملي ټیم د سپورت په برخه کې د 2014 کال د نوبل جایزې ته کاندید دی. دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل چې موږ هیله لرو چې د افغانستان د بایسکل چلونی ملي ټیم به دغه جایزې ګټونکي شي.
د افغانستان د انجنونو د بایسکل چلونی ټیم چې د دې جایزې کاندید دی په دې هیله ده چې پر اختیار دې ګټونکي شي. دا یو ویاړ دی نه یوازې د یو ټیم لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو تاریخي ویاړ دی.
د نوبل جایزې هر کال د نومبر په 10مه چې د دوه جایزو د بنسټ ایښودونکو الفرد نوبل د مرګ لورځ سره برابر ده په بیلا بیل برخو کې ګټونکو ته ورکول کیږي. تکل چې ودی چې د هلکانو او انجنونو د بایسکل چلونی ټیمونه د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په هدف د پنځم به پورته هندستان ته ولاړ شي. د بایسکل چلونی فدراسیون د معلوماتو پر اساس په دې سیالیو کې به دوه ټیمونه چې د اتو انجنونو او پنځو هلکانو څخه جوړ شوی دي ګډون وکړي. د جنوبي اسیا سیالي هر دوه کال وروسته په مختلفو سپورتي برخو کې د دغه سیمې د هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې ټاکل شوی د کرکټ ملي ټیم سبا خپل لومړی درې ورځنی سیالي د هندستان هیواد سره پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي هدف په بنگلاديش کې د عمان او هانګ کانګ ټیمونو سره د سیالي لپاره آمادګی نیول ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ هندستان هیواد ته ولاړ او دغه هیواد له کورنیو ټیمونو سره به درې شل اوره سیالي ترسره کړي.
دا ساتي رادیو یو ساته خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د امریکا د انتخاباتو په اړه اوریدل شي. د سوریې د جګړې په ارتباط ویډیو سوالو یو ځل بیا د روسي پر دریس انتقاد کړی دی. پاکستان په کابل کې پرونی برید غندلی او د پاکستان د سرحدونو وزیر له افغان کډوالو سره په بلوچستان کې وکتل. یو افغان ورته وویل
د بد مرګه سه چې په پېښور کې یو مشکل پیښ شو. تاسو پوهېږئ، دنیا پوهېږي چې ماجر نه دی کړی، خو د هغه رئیس ته د ماجر ژوند په تکلیف دی.
په دې خپرونه کې مو په کابل کې د عکسونو یوه نندارتون ته ورولو چې پکې د اطلاعات او فرهنګ موین وویل
د ځوانانو چارو موینیت د داسې ادارو سره یو ځای کار کوو تر څو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ دپاره کار وشي.
د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د هر ګوند د نوماند ټاکنې په سیالیو کې سناتور تیټ کروز په آیوا ایالت کې خپل سیال ډونالد ټرمپ ته ماته ورکړه. بلخوا دیموکراتانو ترمنځ همدغې سیالۍ کې هیلری کلنټن خپل رقیب برنی ساندرس سره تقریبا ورته نتایج ترلاسه کړي دي. میرمن کلنټن له مودې راهیسې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکراتانو مخکښه نمانده ګڼل کېدله. سلطان محمد سرور د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د راپورټ په استناد تفصیل اوروي.
د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې د تید کروز بریالیتوب ډونالد ټرمپ ته یو سخت گزار ګڼل کیږي. میلیاردر ډونالد ټرمپ چې په خپل ځان ډیر ډاډمن ښکارېده، د ښځو او اقلیتونو په هکله یې په خپلو جنجالي څرګندونو سره له څو میاشتو راهیسې د جمهوري پلو فضا خړه کړې وه او د رسنیو پاملرنه یې ځان ته اړولې وه. د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمهوری پلو ترمنځ د نومان د ټاکنې په دغه لومړی سیالۍ کې د تید کروز بریالیتوب څرګندوي چې دی به په دغو ډول راتلونکو نورو سیالیو کې یو پیاوړی کس وي. د تکساس دغه سناتور راتلونکي اونۍ په نیو همشیر ایالت کې د جمهوری پلو ترمنځ دغه ډول بلا سیالۍ کې برخه اخلي. ډونالد ټرمپ چې د جایدادونو لوی سوداګر دی او د یو تلویزیونی پروګرام ستوري، د خپل دغه شهرت څخه په استفاده یې لوی غونډې جوړولې چې د تلویزیونونو لخوا په پراخه توګه خپرېدلې او تر دوشنبه ورځې پورې ډیرو کسانو د راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری پلو مخکښ نوماند ګڼه. خو تید کروز له پرونۍ بریا وروسته خپلو پلویانو ته داسې وویل
that the republican nominee and the next president of the united states
ayo wa khalko ta da paigham wasta u che de jumhuri palaw no mand aw de america ratlun kay u las mashar de rasane u lkhwana taqil ki ya u naham de washington de idari lkhwa
will not be chosen by the washington establishment.
تید کروز په پرونی سیالی کې 20.1 په سلو کې او ترامپ 20 په سلو کې رایه ترلاسه کړې. د دیموکراتانو ترمنځ دغه سیالی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن او سناتور برنی ساندرز سره رقابت وکړ او تقریبا ورته نتایج ترلاسه کړل. خو میرمن کلنټن له خپل سیال څخه لږ مخکې شوه. هغه 20.9 په سلو کې او سیال یې ساندرز 20.6 په سلو کې رایه ترلاسه کړې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو په روانه یو ساعت خبری مجله کې مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه مطالبه ته مخه کړو، بیا هم یو بهرنی مطلب لرو. لویدیز ډیپلوماټانو او د سوریې د حکومت مخالفانو په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو او د سوریې د حکومت د ملاتړ په خاطر پر روسیې انتقاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې ځکني ځواکونه د سولې د خبرو پر مهال هم پرمختګ کوي. جزئیات ملالی بشیر پور راپور کوي.
د فبروري په لومړۍ نیټه په ژنیو کې د سوریې د سولې خبري پیل شوې او د حکومت مخالفانو پر روسیا او د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د نازی جرمني غونډې ظلمونه کوي او ویلي دي چې دوی به په مذاکراتو کې تر هغه وخت برخه نه اخلي چې تاوتریخوالي نوي کم شوی. د سوریې د حکومت تر ټولو لوی مخالفې ډلې مذاکراتو کمیټې ویاند سالم المسلط ویلي چې د سوریې رژیم په خپل د سوریې عادي خلک وژني. کله چې و روسی خبريال لده څخه د مخالفانو په هیئت کې د یوې اسلامي سختري ډلې د حضور پښتنه وکړه، المسلط وویل په روسیا کې واکمن رژیم به یو نوی هټلر جوړ کړي او موږ په سوریه کې له یو بل هټلر څخه په عذاب یو. د مخالفانو ائتلاف د مذاکراتو پیل په تحریمولو سره وزنداوه ترڅو د سوریې په رژیم فشار راوستل سي چې د یاغیانو شارونو ته چې د حکومت لخوا محاصره سوي دي د مرستو وړلو لپاره اجازه ورکړي. د سوریې حکومت د فبروري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه ومنله چې درو محاصره سوي او کلیو ته باید بشري مرستې ورسول سي. په دغه محاصره سوي او کلیو کې یو مزایا دی چې د یاغیانو لخوا محاصره سوي دي او دوه نور کلی فوا او کفریا دي چې د حکومت لخوا نیول سوي دي. دا درې کلی په سوریه کې له هغو 15 محاصره سوي ځایونو څخه دي چې پکښې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر 400,000 زیات خلک بند دي. په داسې حال کې چې حکومت د بشري مرستو د رسولو غوښتنې ته عکس العمل ښودلی، د سوریې ځمکني ځواکونو په حلب کې د یاغیانو ځایونه محاصره کړي او د تل جبین په نامه غریز ښار یې نیولی دی. د سوریه د رژیم عملیاتو چې د روسیې د هوایی بمباریو ملاتړ ورسره دی، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند عکس العمل راپارولی څو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوټین تور پورې کړي چې د سولې مذاکراتو ته زیان رسوي. روسیه ادعا کوي چې بمباری هغه تروریستان په نقشه کوي چې د سولې د خبرو برخه نه دي، لکه اسلامي دولت سخت دریځه ډله. خو یاغیان او څارونکي وایي چې دوی پرته له توپیره سلګونه ملکي وګړي بمبار کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان حکومت په کابل کې پرونی تروریستي حمله په کلکو ټکو غندلې ده او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو د دې ترهګریز برید د غندلو ترڅنګ یو ځل بیا تاکید کړی دی چې پاکستان تروریزم چې هغه په هر ډول او شکل وي په کلکه غندي. زموږ همکار له پاکستان راپور لري.
د پاکستان حکومت په کابل کې پر پولیسو ترهګریز برید غندلې او یو ځل بیا هر ډول ترهګری چې هغه په هر بڼه وي پکلکه غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په پایتخت کابل کې د سرحدي او امن ځند د پولیسو پر ودانۍ ځانمرګ برید شو چې د وروستیو راپورونو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او تر 90 زیات ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شو او ټپیانو کې اکثر د ماشومانو او ښځو په ګډون عام ملکي کسان دي چې ټپیان د علاج لپاره د کابل بیلابیلو هسپتالونو ته لېږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې د کابل ترهګریز برید غندلې او د وژل شو کسانو له کورنیو سره خواخوږي خودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، د پاکستان حکومت د افغانستان له حکومت او همداشان د برید د قربانیانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي څرګندوي. موږ یو ځل بیا پر دې تاکید کوو چې ترهګری کاغه په هر ډول او بڼه وي په کلکه غندو. له بلې خوا د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼې د کابل د ترهګریز برید مسؤلیت منلی او پولیسو ته یې د ډېرې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په کابل کې پر پولیسو د خونړې برید په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د فروری په 6 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر او افغان طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د سلور اړخیزې کمیټې درېمه غونډه وشي. د افغان سولې د بهیر په لړ کې د سلور اړخیزې کمیټې چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پکې ګډون لري د جوړولو پریکړه د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زړه په کانفرنس کې شوی و. تر دې مخکې د سلور اړخیزې کمیټې دوه غونډې شوې چې لومړی په اسلام آباد او دومره غي په کابل کې شوی و. د دغه کمیټې ګډونوالو په دغه دواړو غونډو کې پر دې خبرې تاکید کړی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین دي، له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې تشدد د پای ته رسولو لپاره د حکومت سره خبرو ته کښېني. له دې مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو د تیر کال په جولای کې په مری کې ترسره شوی و، چې بیا وروسته دا لړۍ د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په ښکاره کېدو او د نوي طالب مشر تر ټاکل کېدو وروسته په کابل کې ترهګریزو بریدونو د ډېرېدو له امله وځنډېده. که څه هم ټاکل شوی چې د سلور اړخیزې کمیټې درېمه غونډه به د خالي په ورځ په اسلام آباد کې وشي، خو دا له څرګندن ده چې په کابل کې په وروستیو ترهګریزو بریدونو کې د عامو ملکي کسانو وژنه او د طالبانو لخوا مسؤلیت منل به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لړ کې د سلور اړخیزې کمیټې هڅو ته زیان ورسوي کنه.
بیا هم په پاکستان کې تمکی شو. البته به یادونه کوم چې وړاندې به واوري چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې ډېر ژر به له جرمني سره داسې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان له هغه هېواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کېږي. خو په پاکستان کې هم د کډوالو مسله لرو. د پاکستان د سرحدونو وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د افغان کډوالو له مشرانو سره لیدلي او په یو غونډه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت یې هڅه کوي د راجستر افغان کډوالو په میلمه پالنه کې پاتې رانه شي. خدای وایي چې کډوال باید هڅه وکړي چې ژر تر ژره په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنه شي. شغلی بلوڅ وویل د کډوالو د مهاجرو کارډونو د تمدیدو په برخه کې ستونزې موجود دي او تر اوسه د نوي کېدو په اړه پریکړه نه ده شوې. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل پر راپور کې.
د دوشنبه په ماسپښین د پاکستان د سرحدونو یا سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د افغان جنرال کونسل وحید الله مومند په بلنه د افغانستان کونسلګری ته راغلی وو او دلته یې د افغان کډوالو له مشرانو سره ولیدل. عبدالقادر بلوچ په خپله وینا کې افغان کډوالو ته وویل چې د پاکستان حکومت به دوی هیڅکله په زور ایستلو ته اړ نه کړي، خو ټینګار یې ورباندې وکړ چې دلته دې د مهاجرت تر دربدره ژوند په خپل هیواد کې اوسېدو ته لومړیتوب ورکړي. تاسو خپل هیواد ته ورسئ، وګورئ وګوري هلته څه روان دي. دلته چې ستاسې ژوند هر ډول وي خو پاکستانیان نه یاست، مګر دا نه ده چې تاسې به په زور ایستل کېږئ. څومره ژر چې تلای سئ ښه به وي. خدای مه کړه داسې حالت پېښ نه سي چې نړۍ ووایي پاکستانیانو په میلمه پالنه کې ناغېړي وکړه. د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې په پاکستان کې لا شاوخوا 1500 راجستر افغان کډوال ژوند کوي، او د ځینو غیر رسمي شمېرو له مخې هم دومره شمېر نور افغانان هم په پاکستان کې اوسېږي چې له یو این ایچ سی آر سره راجستر نه دي. په غونډه کې له سرخاب کیمپ راغلي یو سپین ږیری حاجي شایسته خان د پاکستان د سفران له وزیر د دغو ټولو افغانانو لپاره د نویو ماجر کارډونو غوښتنه وکړه.
که د پاکستان حکومت بالخصوص وزیر صاحب د سفران مهربانه سي او دغه د بلوچستان و مهاجرو بلکې د ټولو افغانانو ته د مهاجرو د پی او آر کارټونه ورکړي، او چې کارټونه یې نه یې اخیستي و هغو ته نوي کارټونه رجسټرې کړي ورکړي، او شنه کارټو په نامه باندې چې تقریبا د مهاجرینو نیمه عیسه د هغو څخه جوړیږي د هغو چاره وکړي مقصد.
یو بل افغان مشر د سفران وزیر ته په وینا کې وویل چې د پېښور پر ښوونځي د 2014 میلادي کال د دسمبر تر برید وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ترخ شوی او هر ځای ځورول کېږي چې باید پاملرنه ورته وسي.
پاکستان زموږ سره د اول او در اوسه پورې دوې ښېګڼې کړي دي. یوې پر دې خاوره ځای راکړې دی، بلې ازادي راکړې وه، خو د بده مرغه څه چې په پېښور کې یو مشکل پېښ شو. تاسو پوهېږئ، دنیا پوهېږي چې ماجر نه دی کړی، خو د هغه رایسته د ماجر ژوند په تکلیف دی، په زحمت دی، په ستړیا دی.
عبدالقادر بلوڅ وایي د افغانستان د مهاجرینو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره یې خبرې کړي او بلنه یې ورکړې چې راسي او د پاکستان له صدر اعظم سره د افغان کډوالو د برخلیک په اړه وغږیږي. کېدای سي په پاکستان کې د کډوالو د اوسېدو په موده کې ورسره مثبتې پرېکړې ته ورسیږي، خو وایي د اوس لپاره د مهاجرینو د کارډونو د نوي کولو په برخه کې ستونزې موجودې دي او په دې اړه لا یوې نوې موافقې ته نه دي رسېدلې. د پی او آر یا ماجر کارډ په برخه کې ستونزه څه زیاته شوې ده. د پاکستان د خلکو زغم نور ختم شوی او غوښتنه کوي چې تاسې بیرته ستانه کړو، خو دا په افغان حکومت پورې اړه لري، او افغان حکومت هم د دې توان او وسایل نه لري چې تاسې په یو ځل ټول ورستانه کړي. له موږ سره چې کوم راجستر افغانان دي هغوی ته به هېڅ تکلیف نه رسېږي. که ستونزې ورپېښېږي دلته افغان کمیشنر به یې غم خوري، خو کوم افغانان چې راجستر نه دي د هغوی مسؤلیت موږ نه اخلو. د یادونې وړ ده چې د تېر کال د دسمبر پورې 1.5 په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېدلې وه، او لا د سرحدونو وزارت د دوی د راتلونکي پرېکړه نه وه کړې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل اړخه د افغان کډوالو د اوسېدو وخت د روان کال د جون میاشتې تر پایه د شپږو میاشتو لپاره زیات کړ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او دا خبرونه هلته ثبت پاتې شي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د جدول برخه ته ورشئ، او زموږ خبرونه ثبت شوي خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واورئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به له جرمني داسې سره داسې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان له هغه هیواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کیږي. د دغه وزارت ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال د دې هوکړلیک په متن کار روان دی. د ولسی جرګې د کډوالو چارو کمیسیون غړي بیا ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت ته په کتو د کډوالو چارو وزارت باید له جرمني سره په هوکړلیک کې له احتیاط کار واخلي. نجه ساپی له کابل راپور لري.
ورسته له هغه چې جرمني د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د رایستلو ګواښ وکړ، د کډوالو چارو وزارت وایي جرمني به دې ته وهڅوي چې په اجباري ډول کډوال راونه باسي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي چې په راتلونکو میاشتو کې به له جرمني سره داسې موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به افغانان په زوره له جرمني نه ایستل کیږي. ښاغلي جرأت د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هوکړلیک به د پنځو مهمو ټکو په اساس وي.
دولت افغانستان با حداقل 9 کشور
د افغانستان دولت حداقل 9 اروپایي هیوادونو سره په تیر کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. له جرمني سره د تفاهم لیک تعریف دا دی چې 15 کټګوري کسان هیڅ کله هم په جبري توګه نه راایستل کیږي. دا 15 کټګوري معلولین او مایوبین، بی سرپرست کسان، کم عمر ماشومان، او هغه کورنۍ چې د میرمنو لخوا یې سرپرستی کیږي دا هغه کسان دي چې دوی افغانستان ته باید اجباري دیپورت نشي.
له دې پرته ښاغلی جرات وایي چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره په لاسلیک شوو او لاسلیک کیدونکو هوکړه لیکونو کې د دوی شرط دا دی چې افغانان باید یوازې په خپله خوښه هیواد ته رسانه شي. د کډوالو چارو وزارت وایي له جرمني سربیره به له اتریش سره هم د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب په اړه هوکړه لیک لاسلیک کړي. په 2015 میلادي کال کې 1.5 لک افغانانو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې په فردي ډول یې غوښتنلیکونه څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزلی په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر نورالحق علومي سره په یوه غونډه کې وویل چې جرمني له افغانستان سره مالي مرسته کوي سو راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي یوازې هغه افغانان به بیرته په خپله خوښه راستنیږي چې نه دي توانېدلې د کوربه هیواد د قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو سره سم شرایط پوره کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون ویغړي پروین دورانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان روان کړکېچن حالت ته په کتو افغان دولت باید هڅه وکړي چې افغان کډوال په اړوندو هیوادونو کې پاتې شي.
هغه افغانان چې په ډېر بد حالت باندې په بدو شرایطو باندې تللي دي، مرګ یې قبول کړی ده او هغه ملکو ته تللي دي، نو په دې کې افغانستان کې حالت ډېر بحراني حالت ده، وضعیت ډېر خراب ده. مشران باید په دې کې سخت جدي برخورد وکړي چې موږ مهاجرین افغان همالته په هر شکل کې خوندي وساتي تر څو چې موږ د وطن شرایط او حالت معلوم شي.
په تیر یو کال کې چې اروپایي ټولنه د ناقانونه کډوالو لستر بحران سره مخ ده، جرمني د تر ټولو ګڼو کډوالو کوربه دی. د افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر افریقایي هیوادونو په سلګونو زره کډوالو په سختو او قاچاقي لارو ځانونه اروپا او په اروپا کې جرمني ته رسولې دي. اوس مهال جرمني وایي چې هیواد ټول دا کډوال نشي قبلولی او د افغانانو په شمول به یو شمېر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي.
دا ساتي رادیو یو ساته خبری مجله اوري. د مدني ټولنې یو شمېر بنسټونو د سولې لپاره د زرو موسکاو په نوم یو کمپاین پیل کړی دی او وایي چې نور په افغانستان کې د جګړو د دوام او ملکی خلکو غوښتنې خسته کړې دي. په دغه کمپاین کې شاوخوا زرو عکس اخیستونکو په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د خلکو د موسکاو زر عکسونه نندارې ته ایښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې خلکو ته د سولې پیغام ولېږدوي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکو په دې باور دي چې په یوې موسکا سره کولای سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تیر کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو موسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب شوی ماڼۍ ته نږدې جوړ شوی شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ښودل شوی دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د مؤسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین پیل کړی وایي په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بیلابیلو کسانو موسکا تصویر کړی ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکی لیلا جعفری ازادي راډیو ته ویل چې ټول افغانان په ځنګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه شوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بیلابیلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سلور اومد.
من په یو برخلیک چاکون کې پړاو کیو. د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبری پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیه کې په سولې زتوګ ژوند وکړای.
به هم زندگی کونیم. جنگ دیگر بس از طرف افغانستان.
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډونکوونکی ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولای سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وشن انتحار چودن زنا غلا او داسې نور شیانو دي. د دا ډول انزورونو لیدنه من ته دا زیره را کوي چې نه باید درتلونکي لپاره خپل هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هر نه باید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بتم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است.
دیوی مسکا د سولې پیلوونکې او ذائقه ده. تر هغه چې موږ پیل نکړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بیلابیل نوښتونه کړي دي. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ، که هغه عکس دی د هلک، د ټول خندا کوي. د خندا د دې دپاره چې رضی چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګریږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي، وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام له وود سهار تر اوبه جو پوری په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شي. په همدې صفو او د اف ام په 3.15 ازادي رادیو د سهار له وود ماشام تر اوبه جو پوری اوریدل شي. البته یادونه کوم چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدل شي، او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې زموږ هغه خبرونه چې خبري شوې دي او تاسو څخه هېری شوې دي او یا مو وخت نه دی پیدا کړی چې وایوري، تاسو یې په انټرنیټ کې پیدا کولای شي او غوښ ورته نیولی شي. دا ازادي رادیو د دې یو ساعت خبري مجلې ورستیو ته رسیدلې. په دې خبري مجله کې مهم موضوعات دا و چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وای په ننګرهار کې تیر شپه د اسلامي دولت یا داعش د مرکزونو په مرکزونو باندې هوایی عملیات کړي دي، چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د هغوی راډیو د خلافت شخص په نوم له منځه تللې ده. او د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو ته هم په دې بمباري کې درنه مرشوبله اوښتې ده. د افغانستان بانک مسولان وایي چې په سرحدي ولایتونو کې به د بهرنیو آثارو د راکړې ورکړې مخه ونیسي. او د افغانستان د کرنې وزارت ژمنه کوي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به داسې پروګرام تطبیق کړي چې افغانستان د غلې له درکه په خپل کور بسیا شي. په ولسي جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي پر دې ټینګار کوي چې په بغلان کې باید د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیات پراخ شي، او یوازې په ډنډغوري کې کافي نه دي چې د عملیات ادامه پیدا کړي. د پاکستان حکومت په کابل کې پرونی تروریستي بریټ په کلک ټکو وغانده. په دې تروریستي بریټ کې تیر ورځ شاوخوا شل تنه وژل شول. د پاکستان د سرحدونو وزیر په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو سره ولیدل او له هغوی وغوښتل چې ژر تر ژره هڅې وکړي چې افغانستان ته ستانه شي. او د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلې. اوس هم د آریانا سید یو سندره سره لرو.